ډیر مننه کوم قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه یو ساعت د سهار تر 9 بجو پورې دوام کوي چې په ترڅ کې به د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه او راپورونه خپره شي. په دې راپورونو کې یو موضوع کندز ته د افغان حکومت د استول شوي هیئت د څېړنو نتایج دي. په دې اړه د خبرونې په دوام کې بشپړ تفصیل اوري، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبري سرویس ته چې جناقه الکوزای وړاندې کوي.
کندهار هرات د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې وسلې او مهمات نیول شوي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو کمپاین پیل شوی او د شمالي وزیرستان په میرعلي خرګوټي نن سهار د توغندیو حمله شوي. پوره خبرونه واورئ. لمړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې امنیتي چارواکي وايي د کندهار هرات د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي تدابیر جدي کړي دي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د شنبې په ورځ وسلوالو مخالفینو د هرات فرا په لویې لارې کې د خوړو د نړیوال سازمان په کاروان حمله وکړه. د افغانستان د ملي پوځ ویان عبدالبصیر غوري وایي په فرا ولایت کې د وسلوالو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ نښته کې 50 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په عین حال کې د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د ملي پوځ 2 تنه عسکر وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د فرا ولایت په نښته کې د دریو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو خبر هم ورکړ شوی دی. د امریکا د پوځ یوې ویاندې الیزابت ماتیاس ویلي چې طالبانو په دې حمله کې په سړک کې دوه ماینونه ایښي وو او د ټوپک او توغندیو ډزې هم کړې. دا وایي د ناتو الوتکور په هغو ځایونو بمباري وکړه چې ډزې ترې کېدلې. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په انجیل ولسوالۍ کې یو اندازه چاودیدونکي مواد نیولی دي. د هرات د امنیې قمندان جنرال عصمت الله علیزي خبریالانو ته وویل دا چاودیدونکي مواد په یو کاماز موټر کې ځای په ځای شوي وو او وسلوالو مخالفینو غوښتل چې د اختر په ورځو کې په هرات ښار کې وچوي. جنرال علیزي څرګنده کړه چې د دې چاودیدونکو موادو په نیولو کې عامو خلکو له دوی سره مرسته کړې او د پیښې په ارتباط درې کسان نیول شوي چې تر تحقیقاتو لاندې دي. د افغانستان په نهو ولایتونو کې پرون د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو ضد کمپاین پیل شو. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د واکسین په دې پړاو کې به له 50 کلونو څخه د کم عمر لرونکي 1.2 میلیونه ماشومان واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت مطبوعاتي مسؤل ډاکټر فرید رائد ازادي راډیو ته ویلي د واکسین دا پړاو به د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا د سه شنبې د ورځې تر وروستیو پورې دوام وکړي. د عامې روغتیا وزارت د دولت د مخالف وسلوالو په ګډون له ټولو خلکو څخه غوښتي چې د واکسین د کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. له پاکستان څخه رارسېدلي راپورونه وایي نن سهار وختي په شمالي وزیرستان باندې د مشکوکو بې پیلوټ الوتکو هوایي حمله شوې ده. په حمله کې 4 کسان مړه او 8 نور ټپیان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي خلکو په حواله وایي د حمله د شمالي وزیرستان په میرعلي علاقهدارۍ کې په یو کور باندې شوې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو د میرعلي خارګوټي کې له 4 ورځو راهیسې په ګرځېدو باندې بندیزونه هم لګولي او دا سیمه د القاعده او طالبانو د فعالیت ساحه بلل کېږي. د ایران جمهور رئیس محمود احمدنژاد وایي هیواد چمتو ده چې د نړیوالو مسلو په سر د نړۍ له طاقتونو سره خبرې وکړي، خو د هستوي ټکنالوژۍ د حق په سر به خبرې ونه کړي. فارس خبری اژانس د احمدنژاد له خولې وایي د سوله ایزو مقصدونو لپاره هستوي ټکنالوژي د ایران قانوني او مطلق حق دی او د دې حقونو په سر به له چا سره خبرې ونه کړي. ایران د خپل هستوي پروګرام په اړه د اندېښنو لرې کولو په مقصد د تېرې چهارشنبې په ورځ د نړۍ شپږو سترو طاقتونو امریکا، روسیې، انګلستان، فرانسې، چین او جرمني ته نوي وړاندیزونه ورکړل. تمدا عراقی خبریال منتظر الزایری چې د وخت په جمهور رئیس جورج دبلیو بوش باندې د خبری کانفرنس په جریان کې د بوټانو گزارونه کړي وو او له هغه وخته په ټوله نړۍ کې مشهور شوی، ممکن نن له بنده آزاد شي. په میلیونونو کسانو د جمهور رئیس بوش او نوري المالکی د خبری کانفرنس ننداره کوله چې الزایری پرې د بوټانو گزارونه وکړل او هغه ته په عراق باندې د حملې له وجې د سپي خطاب وکړ. الزایری د دولت بهرني مشر ته د سپکاوي په جرم په 3 کاله بند محکوم شوی و، خو محکمې د بند سزا راکمه کړې ده. د الزایری کورنۍ په تمه ده چې نوموړی به نن خوشې شي. د منتظر الزایری مدافع وکیل ضیا السعدي وایي د نوموړي د خوشې کېدو په اړه څه نشي ویلی. د روسیې په پوځي اډې کې د اور لګېدنې په پیښه کې 15 تنه عسکر وژل شوي او د دې هیواد دولتي خبري رسنۍ وایي د اور له وجې ممکن حساس اسناد هم سوځېدلي وي. د ریا نوويستي خبري اژانس واي اور پروند مسکو د جنوب په 1500 کیلومتر کې د تامبوف پوځي اډې کې ولګید او د روسي د پوز د بارنوي استخباراتو ودانه ته زیات تاوان واړوه. د روسي د دفاع وزارت په اړه خبري رسنۍ ته سندي ویلي د دې وزارت لومړی مرستيال الکسی کوزنستوف د تحقیقاتو په مقصد د پیښې ځای ته تللی دی. منځنی ختیځ د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی جورج میچل وایي هیله من ده چې په څو راتلونکو ورځو کې به د اسرائیلو له مشرانو سره د خبرو په مهال داسې یو توافق ته ورسیږي چې له مخې به یې د اسرائیلو میشت ځایونه بند شي او د اسرائیلو او فلسطینانو ترمنځ به د سولې خبرې بیرته پیل شي. میچل د اسرائیلو له جمهور رئیس شمن پریس سره په بیت المقدس کې د خبرو په مهال وویل د یو تړون د رامنځته کولو لپاره چې د ده په وینا ډېرې ناحله مسلې پکې مطرح کیږي سخت کار کړی دی. په داسې حال کې چې موږ لا تر اوسه د ډېرو ناحلو مسلو په سر کوم توافق ته نه یو رسېدلي خو په دې اړه سخت کار کوو او په حقیقت کې اسرائیلو ته په روانې اونۍ کې زما د سفر مقصد هم د دغه کار سرته رسول ول. جورج میچل چې د یکشنبې په ورځ اسرائیلو ته ورسېد په هغه تړون یا معاملې کار کوي چې له مخه به اسرائیل په لویدیځه غاړه کې د یهودیانو د میزایونو جوړول بند کړي او عربي هیوادونه باید چې د اسرائیلو د په رسمیت پېژندنې لپاره لومړني ګامونه پورته کړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس چې ټاکل شوی د سې شنبې په ورځ له جورج میچل سره وګوري وای تر هغې چې اسرائیل د میشت ځایونو جوړول بند نه کړي دی به د سولې خبرې بیرته پیل نه کړي. له بلې خوا د اسرائیلو د صدراعظم بنجامین نتنیاهو دفتر وایي ټاکل شوی و چې منځني ختیځ ته د امریکا خاص استازي جورج میچل نن له نتنیاهو سره کتلی وای خو دا کتنه د سې شنبې ورځې ته وځنډول شوه. د نتنیاهو دفتر ویلي صدراعظم به نن په هوایي پیښه کې د وژل شوي اسرائیلي پیلوټ بریدمن آصف رامون په جنازې کې ګډون وکړي. نوموړی پیلوټ فضا ته د اسرائیلو د لومړني تللي پیلوټ ایلان رامون زوی دی. ایلان رامون په 2003 میلادي کال کې هغه مهال له نورو اوو تنو فضایي پیلوټانو او عملې سره ووژل شو چې د کولمبیا په نامه هوایي بیړۍ ځمکې ته د راتلو په مهال د امریکا د ټکزاس ایالت په فضا کې وچاودېدله او راوغورځېدله. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د ټایرونو په صادراتو باندې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د ګمرکي تعرفو وضع کول د هغه هیواد لخوا د خپلو کورنیو سوداګریو د ساتنې په ګټه خواشینوونکی عمل دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکو ته زیان رسوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان ژیان یو سینهوا خبري اژانس ته ویلي متحده ایالاتو د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې ژمنو ته درناوی نه دی کړی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې چې د چین حکومت وایي له امریکا څخه د موټرو د محصولاتو د چرګانو د غوښو په شمول په نا انډواله وارداتو له سره غور کوي. د چین او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ دا لانجه په داسې حال کې راپورته شوې چې ټاکل شوی جمهور رئیس باراک اوباما د روانې سوي میاشتې په پای کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د چین د جمهور رئیس هو ژیانتاو کوربه هم وي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري چې د سهار له او د مخام تر او خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې راپور نه لرو. په راپورونو کې به واوري چې کندوز ولایت د افغانستان د حکومت لخوا استول شوی هیئت د چاردرې په ولسوالۍ کې د تیرې اونۍ خونړۍ پیښې په اړه څېړنې بشپړې کړې دي. راپورونه وایي چې د جرمني حکومت په راتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره چمتووالی نیسي. د هرات ولایت د پښتون زرغون ولایت ولسوالۍ وبښئ جګپوړي مامورین د زور زیاتي په تور نیول شوي دي.
موږ وکولای شوای چې په شمول د ولسوال ښاروال او هغه لوډر والا ټول تر نظارت لاندې راوړو د څلور میله سناو سره.
په نورو راپورونو کې آیا پوهیږئ چې افغانان د ډیموکراسۍ په باب څه تصور لري او څه فکر کوي چې ډیموکراسۍ څه معنی؟ په دې اړه د یوې تحقیقاتي موسسې د څېړنو نتایج به هم په همدې خپرونه کې واورئ. نن سهار په شمالي وزیرستان کې د امریکا مشکوکې بې پیلوټه الوتکې یو بل حمله کړې ده. نور راپورونه به واورئ او په پای کې به د ورکو عزیزانو اونیز پروګرام خپور کړو. اورېدو ته راسره اوسئ. تیره اونۍ په کندوز ولایت کې وسلوالو د تیلو دوه ټانکرونه وتښتول. ناټو ځواکونو له دې پیښې وروسته پر نوم د وسلوالو هوایي حمله وکړه چې له امله یې له سلو زیات کسان ووژل شول. د افغانستان دولت د دې پیښې د غندنې پر مهال د حقایقو د میندنې په مقصد سیمې ته یو هیئت واستاوه. د هیئت پرون خپله ارزونه بشپړه کړه. په دې اړه د رویټر خبري اژانس راپور له جناقه الکوزي څخه واورئ.
د سپتمبر په څلورمه نیټه په کندوز کې ډیره جرمني عسکرو د وسلوالو لخوا په تخدولو شوو دوو ټنکرونو باندې د هوایي حملې غوښتنه وکړه او د ناتو په بمبارۍ کې د دیرشو ملکیانو په شمول شاوخوا سل کسان ووژل شول. دې مسلې په افغانستان او نړۍ کې د خلکو سخت غبرګونونه راپورته کړل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي تېره اونۍ د پیښې د حقایقو معلومولو په مقصد سیمې ته یو هیئت واستوه. د دې هیئت یو غړي محمدالله بکتاش رویترز اژانس ته وویل د سیمې له خلکو سره د مرکو او خبرو په مهال ورته معلومه شوه چې په دې پیښه کې 119 کسان مړه او ټپیان شوي دي. بکتاش وایي په دې پیښه کې 10 ملکیان مړه او 9 نور ټپیان دي. دغه راز 9 تن طالبان چې 9 وسلوال او 40 بې وسلې وو هم وژل شوي دي. تیره اونۍ د افغانستان د بشري حقونو د څارنې ډلې ویلي وو د دوی په تحقیقاتو کې معلومه شوې چې د قندوز د چاردرو په هوایي برید کې د شپېتو او اویاو ترمنځ ملکي خلک وژل شوي دي. رویترز لیکي د تیر جون له میاشتې راهیسې چې جنرال سټینلي مکریستل د ملکي خلکو د تلفاتو د مخنیوي په مقصد نوي مقررات وضع کړي، دا لومړی ځل دی چې د ناتو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې دومره ستر شمېر ملکي افغانان وژل کېږي. ناتو تر اوسه خپل تحقیقات نه دي بشپړ کړي، خو دای منلی چې د دوی په هوایي بمبارۍ کې ملکي خلک وژل شوي دي. رویترز اژانس له محمدالله بکتاش نه د هوایي برید د اړتیا په اړه وپوښتل. دی وایي په دې اړه به جمهور رئیس خپل نظر وړاندې کړي. دی وایي موږ سیمې ته د دې لپاره لاړو چې د وژل شوو کسانو شمیر معلوم کړو. موږ دا نشو ویلی چې دا برید ضرور و او که نه. بکتاش وایي دوی به خپل راپور جمهور رئیس کرزي ته وړاندې کړي او له جرمنانو سره د حساب کتاب مسله به په هغه پورې اړه ولري.
په د کندز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د تېرې اونۍ د ملکي وګړو د وژنې د راپورونو په اړه د تحقیقاتو لپاره کندز ولایت ته د حکومت لخوا استول شوي هیئت د خپلې څېړنې نتایج خپاره کړي دي او ویلي دي چې په دې پیښه کې له 119 کسان مړه او ټپیان شوي دي چې د دوی په وینا 10 ملکي وګړي وو. له دې پیښې وروسته د اروپایي هیوادونو په ګډون زیاتو خلکو د جرمني پر حکومت سخت انتقادونه وکړل. د جرمني اوس راپورونه وایي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت سپارښتنه کړې ده چې په راتلونکو 4 کلونو کې له افغانستانه د دې هیواد د ځواکونو د وتلو لپاره د زمینې برابرولو کار دی پیل شي. معلومه نه ده چې آیا دا پریکړه به د کندوز له پیښې سره ارتباط ولري که نه، خو په دې اړه جرمني شپیګل مجلې د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت د یو مکتوب په استناد خبر ورکړی. تېره اونۍ د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس د جوړولو لپاره خپل آواز د برتانیې او فرانسې له مشرانو سره غبرګ کړ. د اروپایي مشران هیله مندي چې د افغان پولیسو او ملي اردو د روزنې کار به ګړندی کړي او هغې ورځې تشېبې شماري چې د افغانستان خپل ځواکونه د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. د شپیګل اونیز د راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو مکتوب کې ویلي دي د افغانستان لپاره نړیوال کنفرانس باید ځان په ناڅرګندو او مبهمو اهدافو خوشاله نه کړي. مکتوب زیاتوي د جرمني د پارلمان پر روانه 4 کلنه دوره کې باید له افغانستانه د دې هیواد د قواوو د ایستلو بنسټ رامنځته شي، خو په مکتوب کې د دې مقصد لپاره کومه ځانګړې نیټه نه ده یاده شوې. شپیګل مجله همداراز لیکي د افغانستان لپاره د جرمني په نوې ستراتیژۍ کې په کندوز ولایت کې په ګڼ شمېر د پولیسو روزنه او د هغو جرمني ترینرانو په شمېر کې زیاتوالی شامل دی چې د افغانستان د ملي اردو د روزنې مسؤلیت لري. د شپیګل د راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په مکتوب کې غوښتنه شوې ده چې د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د جرمني قواوو اډه د تر 2011 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکي مامورینو د ترینینګ په یو مرکز بدل شي. مکتوب په ټولنه کې د وسلوالو طالبانو پلویانو ته د ځای موندنې په مقصد د مالي وجهې د برابرولو غوښتنه هم کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر ته په افغانستان کې په بریالیتوب سره د جرمني د پوځي ماموریت د پای ته رسولو د امکان په اړه د کورنۍ ستراتیژۍ په برخه کې داسې یو مکتوب رسېدلی دی. خو د بهرنیو چارو وزارت د راپور د محتویاتو او په شپیګل مجله کې د خپرو شویو ټکو په اړه له تبصرې ډډه کړې ده.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وخت د سهار 8:15 دي او اوس هم نور راپورونه. په انګلستان کې وبخښئ، په کابل کې د انګلستان سفیر پرون یکشنبه مزار شریف ته تللی و او هلته یې د والي عطا محمد نور په ګډون له چارواکو سره پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې. د ازادۍ راډیو د خبریال په حواله د دوه خواوو د بحث یو موضوع د افغانستان انتخابات او په انتخاباتو کې د درغلیو اوازې وي. په دې اړه نور تفصیل له سیمه د ازادۍ رادیو د خبریال پر راپور کې.
په کابل کې د انګلستان یو سفیر د بلخ له والي سره په دریو غورو مسلو ټاکنو په شمال کې د انګلستان هیواد د مرستو امنیتي حالاتو په اړه خبرې درلودې، که څه هم کتنې د تړلو دروازو تر شا وې او رسنیو ته اجازه ورنه کړل شوه. خو د بلخ ولایت ویان منیر احمد فرهاد ترسره شوو کتنو په هکله وایي: وایي د انګلستان سفیر ومنله چې په ټاکنو کې په ځانګړې توګه په سهیلي ولایتونو کې درغلی او سرغړونې شوې. په دې اړه د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسیون پوره واک لري. موږ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پایلو ته سترګې په لار یو. فرهاد زیاته کړه په کابل کې د بریتانیا نوي سفیر ژمنه وکړه چې روسیه له د انګلستان هیواد شمال ولایتونو د کرهنې په برخه کې مرسته کوي او هم مارکستل د شمال ولایتونو د امنیتي حالاتو په اړه خپل اندېښنه څرګند کړه. دی وایي چې په دې اړه د بلخ والي ورته وویل: د بلخ والي درې کاله د مخه د بغلان او کندوز ولایتونو امنیتی حالات پړه چې هغه وخت دښمن زیات نفوس هم نه و کړی پلان لیکنه څرګند کړی و او دښمن د نفوس د مخنیوي غوښتنه یې کړې وه. د منیر احمد فرهاد په ژبه چې د بلخ والي په اند اوس هم وخت دی د یوه دقیق پلان له مخې په پوره همغږۍ سره د کورنیو بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو سره د دښمن قرارګاوې باید له منځه یوړل شي او شمال ولایتونه د دولت له مخالفو وسله والو څخه پاک کړل شي. د یادونې وړ ده چې د بلخ والي اتمامنور څه د مخه د شهیدانو دونۍ د منځلو په جوړه شوې غونډه کې پر دولتي لوړ پوړو چارواکو او په ځانګړې توګه د کورنیو چارو وزیر په شمال کې د غیر قانوني وسلې په ویشلو تورن کړل. د دولتي لوړ پوړو چارواکو او د بلخ ولایت ترمنځ د راولاړو شویو ستونزو وروسته په افغانستان کې د انګلستان سفیر لومړی سیاسي ډیپلومات دی چې د بلخ له والي سره د تړلو دروازو تر شا ګوري.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پرون د افغانستان په اتو ولایتونو کې د ګوزن یا فلج ناروغي پر وړاندې د واکسین کمپاین پیل شو. چټکل شوې ده 1.2 میلیونه تر 15 کلنۍ کم عمر ماشومان واکسین شي چې 3.1 میلیونه افغانۍ لګښت به ورباندې راشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي له پاکستانه افغانستان ته وروستیو مهاجرتونو د ګوزن پېښې زیاتې کړې چې تر اوسه 40 پېښې ثبت شوي، هل دا چې پخوا د دې ناروغۍ 14 پېښې ثبت شوې وي. د عامې روغتیا د وزارت له ویاند فرید رایت سره په دې مرکه کې به د مسئلې جزئیات واورئ.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت توایان شغلی ډاکټر فرید رایت ویل کیږي چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت په نوښت د افغانستان په ځینو سیمو کې د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین پیل شوی دی. په دې اړه په لومړی کې معلومات راکړي چې دغه واکسین په کومو کومو سیمو کې عملي کیږي.
دغه واکسین د پښپک څلوېختو ولسوالیو د اته ولایتونو د هیواد کې نن پیل شو. د درې ورځو لپاره به ادامه عمومي او په دغه ولایتونو ستاسو خدمت ته عرض کوم چې عبارت دي د ننګرهار، کونړونو، خوست، غزنی، قندهار، هلمند، اروزګان، فراه او د غور د ولایتونو څخه.
دغه کمپاین کې به څومره ماشومان واکسین سي که په دې اړه معلومات راکړي؟
په دې کمپاین کې به 1.2 میلیونه ماشومان په دغه شپږ څلوېښتو ولسوالیو د اته ولایتونو کې تر پوښښ لاندې راسي او دوی به د پولیو یا د ګوزن پر وړاندې واکسین واخلي.
ډاکټر صاحب، د ګوزن دغه پیښه په اړه معلومات راکړئ. مخکې ویل کېدل چې دغه پیښه کمی سوي دي، خو وروستي راپورونه داسې ښیي چې دغه پیښه زیاتره په هغو سیمو کې زیاتې سوي دي چې هلته ناامني ده. که دغه وروستي ارقام اورېدونکو سره شریک کړئ.
څه موده مخکې موږ په هیواد کې د پولیو ویروس ډېر محدود کړی وو او یوازې مو 14 واقعې په هیواد کې لرلې. اخوا په پاکستان کې ناامني او همدارنګه په هیواد کې په ځینې برخو کې ناامني وو، باعث د دې شولې چې ځینې هیوادوال پاکستان نه دلته افغانستان ته راشي او دغه ویروس د ځان سره راوړي او همدارنګه د داخلي نامنه په واجب باندې ځنې به د سوي خلک له یو ځای نه بل ځای ته ځانونا وخوځوي چې دا په مجموع کې باعث دې شو چې دا وحشي ویروس د پولیو له یو ځای څخه بل ځای ته انتقال عمومي او همدغه چې موږ اوس متاسفانه په هېواد کې په پنځو ولایتونو کې د دې ویروس شل وختې ریپورت شوی د ځان سره لرو.
زیاتره دغه کسان د افغانستان سرحدي سیمو څخه افغانستان ته راوړي یا په باجوړ څخه داسې ویل کېږي چې زیاتې کورنۍ افغانستان ته راوښتې دي یا د سوات څخه. تاسو په دغه سرحدي سیمو کې داسې خپل ټیمونه نه دي ځای په ځای کړي هغه کسان چې افغانستان ته داخليږي هغه ماشومان واکسین سي؟
ولې نه، موږ د هېواد په سرحدي پولو کې د کوم چې نه چې هېوادوال تګ راتګ کوي هلته روغتیایي کارکوونکي او رضاکار ګمارلي دي. کوم ماشومان چې د دغه ساحو څخه تیریږي هغوی ته د پولیو ضد واکسین ورکوي او موږ په دې برخه کې په خاصه توګه د امنیتي ځواکونو څخه غواړو چې د موږ کارکوونکو ته دغه لاره پرانیزي چې وکړی شي په آرامۍ سره ټول هغه ماشومانو ته چې د سنې د پنځو کلونو څخه ښکته دي دا د واکسین قطري تطبیق کړي. همدارنګه د عامې روغتیا وزارت دولت مخالفینو څخه هم دا غواړي چې په دغه ورځو کې نارامۍ ته لمنه کمه ووهل شي تر هغو چې وکړی شو په یوه آرام او سوله ییزه فضا کې د ګزارن ضد واکسین په آرامۍ سره خپلو ماشومانو ته تطبیق کړو.
بلکې د وروستۍ پوښتنې په توګه دا راته وایي چې دغه کمپاین درې ورځنی کمپاین چې د اکشن په ورځ پیل شوی دی دا د چا په مرسته پیل شوی او څومره لګښت ورباندې راځي؟
پولیس ټول په سره دغه کمپاین د عامې روغتیا وزارت سره د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته د یونیسف په مرسته د چایلد کار د موسسې په مرسته د روټری انټرنیشنل او په مجموع کې ټول هغه نړیوال سازمانونه چې د عامې روغتیا وزارت سره مرستندوی دي د دوی په مالي او تخنیکي مرسته سره په کار اچول شوی ده او په دې کمپاین کې چې 3.1 میلیون افغانۍ لګښت لري چې دا معادل د 2000 امریکایي ډالر سره دغه لګښت پته د دې کمپاین د دغه لګښت دی.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت وایند فرید رائے دوه چيله ازادي رادیو سره خبرې کولې. د هرات د پښتون زرغون ولسوالۍ یو شمیر چارواکي د ملکی خلکو سره د زور زیاتی او د هغو د په قتل کې د لاس لرلو په تور توقیف شوی دی. دا کسان څوک دي او څنګه نیول شوی؟ لسیمه د ازادي رادیو خبريال راپور راکوي.
د هرات امنیت چارو قمندان مرستیال سمنوال رحمت الله په ټلیفون سره ازادي رادیو ته ویل د پښتون زرغون ولسوالۍ وطن لوړ پړي مامورینه د ولسوال په شمول ملکی وګړو سره په ظلم زیاتی او وجنه متهم په زندلو سره تر نظارت لاندې ونیول.
آیات الف تللی و د آیات د کار په نتیجه کې ټول خلک و آرامش ته دعوت شول او د خلکو د تقاضا پر اساس باندې شي او د هغو د اعتماد پر اساس چې زموږ پر ورلېږل شوي آیات باندې یې درلودله موږ وکولی شوی چې 1 نفره په شمول د ولسوال او ښاروال او هغه لوډر والا ټول تر نظارت لاندې راولو. جمله 1 نفره د څلور میله شناو سره
پښتون زرغون ولسوالۍ کې تېرې اونۍ 15 تنه هټۍ ول د پولیسو په ډزو کې ټاپیان او 2 تنه مړه شوه. د پیښې عیني شاهدانو او ټاپیانو ازادي راډیو ته هغه مهال وویل چې ولسوال برید پې وکړ او په دوی مرمۍ وچلولې.
ما ارباب عبدالبشیر قریدار کریم لنگجو طولی قماندان طولی بود من جوا قدم نفری خود بود که نفر شخص خود رو سازد که من نفری کنم بده
بیا مادین که صدی کن بار چپه کده همین دو جنازه ملا کمال که کشته شده شهید شد ای دام دیکن خوب است
که دیکن هم اونو ما براخ بده کده ما گفت واقعی چی قانونی اگه قانونی بریم
دوی وی پرتله دی چه ولند خبر ورکول شوی ویدی سهر پا محال دول سوال سریو دی دکانونو دورانولو پنیت بیلدو زرونه خار ورګټ کړه. هټي والو د خپل مال د جوړونو په نیت غک پورته کړ مګر پولیسو ټکان په وکړه. په نتیجه کې ډیر کسان مړ او ټپیان شو. خو د پښتون زرغون ولسوال حاجی عبد اللطیف ایوبی دی په ملامتي په خاریان واچوله وای د سړک جوړولو د پروژې په لار کې خندونه جوړول. موږ د پښتون زرغون ولسوالۍ د سړک درغونې کار تر زاړه کار راورسوه. له دې سره سره چې وړاندې مو د خلک خبر کړی و پولیسو سره یو شمیر اشوبګر په جګړه ووخته او د تاوتریخوالي دغه پیخره منته شوه.
زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د تحقیقاتو او ارزونو مرکز په دې وروستیو کې د ډیموکراسۍ په اړه د افغانستان په دریو ولایتونو کې یو تحقیق کړی. د دې څېړنې ښیي چې افغانانو له ډیموکراسۍ څخه ناسمه معنا اخیستې او ډېر شمېر یې منفي فکر کوي او داسې انګیري چې ډیموکراسي د لویدیځ په څیر یوې نامحدودې ازادۍ ته وایي. د دې مرکز یوه څېړونکي وایي په افغانستان کې د ظرفیتونو کمښت او ناامني هغه عوامل دي چې په هیواد کې د ډیموکراسۍ په پاتې راتلو کې مهم رول لوبولی. حسیبه شهید په دې اړه نور تفصیل په یو راپور کې اوروي.
په افغانستان کې د تحقیقات او ارزونو مرکز چې یو غیر دولتي اداره ده وایي په هیواد کې د دیموکراسۍ د ناکامېدو علت له دیموکراسۍ څخه د خلکو ناسم تعبیر دی. د دې مرکز چارواکو د دیموکراسۍ په اړه د افغانستان په دریو ولایتونو کې د خپل تحقیق په نتیجه کې ویل خلک داسې انګیري چې ګواکې دیموکراسۍ د لویدیځو ارزښتونو یوې نامحدودې ازادۍ ته وایي. په افغانستان کې د تحقیقاتو د دې مرکز یوې چارواکې انا لارنس چې د شنبې په ورځ په کابل کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل د بوند غونډې نه وروسته په افغانستان کې ناامني او د ظرفیتونو ټیټوالی هغه څه و چې خلک یې پر دیموکراسۍ بې باوره او پر دې بهیر یې منفي انګیرنو ته اړ کړل. موږ نشو کولای کومه خاصه ډله د دیموکراسۍ په ناکامۍ تور نه کړو. البته بېلابېل ستونزې شته، د هغو له جملې څخه ناامني او د ظرفیتونو کمښت. موږ باید د حل لارې پیدا کړو. میرمن انا وای په کابل، پروان او بلخ کې چې دوی له خلکو سره خبرې کړي دي نتیجې ته رسیدلي چې په افغانستان کې د دیموکراسي کېدو د بهیر په همدې توګه د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. نو موري وای د دوی تحقیق خودلې چې دا مسله سلور مهم علتونه لري. لمړی داس یو باور چې دیموکراسي د افغانانو د کلتور او مذهب څخه لري پدیده ده. دویم په هیواد کې د اقتصادي پرمختګونو او د قانون د حاکمیت نشټوالی او بل په ملي او ولایتي شوراګانو کې د خلکو د استازو کمزوري چلند او د دولت او خلکو ترمنځ واتن نو موجودیت دی. انا لارنس افغانستان د انتخاباتو د تازه بهیر په اړه هم خبرې وکړي او ویل که څه هم په انتخاباتو کې درغلي کومه نوې پیښه نه ده، خو په دې انتخاباتو کې د درغلیو مسأله ځانګړې اغیز لري. دغه انتخابات به کیدای شي پر دیموکراسۍ اغیز وکړي او کیدای شي د دیموکراسۍ روان بهیر ورڅخه متاثر شي. د 2004 میلادي کال په انتخاباتو کې هم د درغلیو او سرغړونو په اړه خبرې کیدی. که څه هم د افغانستان د تحقیقات او ارزونو د مرکز په دې راپور کې په افغانستان کې د دیموکراسۍ څخه د خلکو د برداشت په اړه منفي ټکي موجود دي، خو د دیموکراسۍ په اړه پخوانیو څېړنو ښودلې چې خلک پر مدني ازادیو او دیموکراسۍ باور لري او د دې بهیر د پراخوالي غوښتونکي دي. خو داسې هم ویل کېږي چې په افغانستان کې به د دیموکراسۍ ټینګښت له ستونزو ډک کار وي چې ډېر وخته اړتیا لري.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوام کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د نن سهارنۍ حملې په اړه راپور هم اورو. خو د دې د خبرونې د لومړۍ برخې ورسته راپور، په کونړ ولایت کې یو نوی سړک جوړ شوی. لسیمه د ازادۍ راډیو خبريال په دې اړه نور تفصيل اوروي.
د سرک پرانستون کې غونډه ته د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ویل د سرکونو جوړول او خیر کول د دولت له اولیتونو څخه دي او دا ځکه چې دغه کار د امنیت د ټینګښت ترڅنګ نور زیاتې ګټې لري.
د چا د پاره سرک؟ د یتیم د پاره، د کونډې د پاره، د مایوب د پاره، د غریب د پاره، د معتبر د پاره، د داخلي د پاره، د خارجي د پاره، د هر چا د پاره ده. هیڅوک دا حق نه لري چې په سرک څوک منی کی. سرک هاغه عامل منفعه شه ده چې هیڅوک نشي منی کوله. بر علاوه ده نه چې سرک اقتصاد پیاوړی کوي، سرک لارې لنډوي، سرک خ ژوند خلکو ته ورکوي، سرک مارکیټ ته ستا لاسرسی نږدې کوي، سرک هسپتال ته ستا د پاره سهولت پیدا کوي.
هغه ویل دولت هڅه کوي چې د پیارټي او نور مرستندوی ټولنو په مالی همکاري په کونړ کې پر نورو ګڼو سرکونو کار پیل کړي. په کونړ کې د پیارټي یا ولایتي بیارغونې ډلې مسؤول د ګرمن ریمس وویل دوی په کونړ کې اوس مهال د لسګونو میلیونو امریکایي ډالرو په مالی لګښت پر ګڼو سرکونو کارونه شروع کړي دي. هغه ویل د باډیل سرک نږدې 15 کیلومتره اوږدوالی او 2 متره پلنوالی لري او د 1,000,000 امریکایي ډالرو په مالی لګښت د اتو میاشتو په موده کې قیر شوی دی. د نارنګ ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو د جوړ شوي سرک په اړه ازادي راډیو ته خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
زه سرکار لا د نن د ولسوالۍ د شورا رئیس. دا سرک د باډې جوړ شوی دی، له مخکې لار نه و، بل څه نه و، حیوانات او انسانان او دا ټول مشکلات سره مخامخ وو. چې مریض به پاس پیدا شو، شاکړی بیا به په کټ اچول او خلک به په زانګو چې به دوی چې زنانه راچول او سرک ته به راښکته کوله. دا سرک د اقتصاد دخوانه، د تجارت دخوانه، د خلکو د عبور او د مرور دپاره دا ډېره فایده ورسوله.
حاجي محمد ملنګ، د دې ډېر فواید، مریض په خپل وخت باندې دا ته رسېدلی شي، اقتصادي مشکلات ختم شو، دغسې نور تکالیف د خلکو زر را رسېدل دا وشوله.
باډیل درې ته نږدې 5 کیلومتره سرک په داسې حال کې قیر کېږي چې د کونړ ولایت په سرحدي او ناسرحدي ولسوالیو کې د لسګونو کیلومتره اوږدو سرکونو د پخولو چارې دوام لري.
دا د ازادي راډیو د قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د سهار 8:30 دی. د نورو موضوعاتو او راپورونو له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ. تر دې ساعته د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونو ته چې جانقه الکوزای وړاندې کوي.
د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې امنیتي چارواکي وایي د کندهار هرات د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي تدابیر جدي کړي دي. هرات امنیتی چارواکی وایي چې د دې ولایت په انجیل ولسوالۍ کې یو اندازه چاودیدونکي مواد نیولې دي. د افغانستان په نهو ولایتونو کې پرون د ګوزړند ناروغۍ یا پولیو ضد کمپاین پیل شو. له پاکستان څخه رارسېدلي راپورونه وایي نن سهار وختي په شمالي وزیرستان باندې د مشکوکو بی پیلوټ الوتکې هوایي حمله شوې ده. په حمله کې 4 کسان مړه او 3 نور ټپیان دي. ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد وایي هیواد چمتو دی چې د نړیوالو مسلو په سر د نړۍ له طاقتونو سره خبرې وکړي، خو د هستوي ټکنالوژۍ د حق په سر به خبرې ونه کړي. د روسیې په یوې پوځي اډې کې د اور لګېدنې په پیښه کې 15 تن عسکر وژل شوي او د دې هیواد دولتي خبري رسنۍ وایي د اور له وجې ممکن حساس اسناد هم سوځېدلي وي. منځنۍ ختیځ ته د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی جورج میچل وایي هیله من ده چې په څو راتلونکو ورځو کې به د اسرائیلو له مشرانو سره د خبرو په مهال داسې یو توافق ته ورسیږي چې له مخې به د اسرائیلو میز ځایونه بند شي او د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ به د سولې خبرې بیرته پیل شي.
دا د ازادۍ راډیو ده. په هلمند ولایت کې د جګړو له کبله بې ځایه شوې کورنۍ د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي چې د دوی لپاره ځانګړې شوې مرستې تر ډېره حده هیفومیل کیږي. لسیمه د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د هلمند جنگونو او نامنوی لامل بې ځای سوی کورنۍ شکایت کوي چې بیا وزن دي او مرسته نه ورته رسیږي. بیا وزن او نداره کسان څرټه کوي چې هستي او شته ټول د جنگونو او بمباروي پر مهال په خاورو ګټ سوي دي او تور لګوي چې د دولت او نړیوالو له لوري هلمند ته د بیا وزن او بې ځای سو په نوم ټول مرسته بډای او د خلکو استازي ترلاسه کوي.
ورته نه دغه لږه دغه دی ور پلان په ګورلار بریا کړ بل په وخت د وخت سره د بخوا د بریا ګور یا را په دې دغه دی پر کونه ورته ترکو هغه چې په قدرت والا دی چې ګردین والا دی هغه
کورنۍ
له دولت نه سخته غوښتنه کوي چې دوی ته د مرستو د ویش پر مهال د شفافیت زمینه برابره کړي. دوی د تل په شان پر زور ځواکو باندې تور لګوي چې د اړو کورنۍ پر ځای ټولې مرستې دوی وړي. مګر د هلمند والی محمد غلام منګل وایي چې تر ډیره هڅه کړې ده چې په هلمند کې تازه بیا وزلو او د جنگون لامل بیا ځو کورنۍ ته مرستې ورسوي. ښاغلی منګل وویل د مرستو د ویش د پروسې د شفافیت په اړه یو شمېر کارکوونکي هم له دندې لرې کړي دي. هغه له خلکو نه غوښتنه وکړه چې کچېرې یو څوک پر غیر عادلانه ویش ویني، خبر دي ورکړي چې د ولایت مقام په اړه چټک پریکړه وکړي.
زه یعنی فلک ډول سره ګټیاوې نه ردوم، خو زموږ همیشنی کوشش دا دی چې خپلو مسؤلینو ته وایو د سرې میاشتې د نوي رئیس پرتک سره زه امیدوار یم چې تر زیاتم د پورې کارونو کې رڼوالی او شفافیت راغلی دی او کارونو کې سرعت او چټکتیا راغلې ده.
د بې وزلو او بې ځای سو کورنیو نارې او چیغې په داسې وخت کې پورته کیږي چې نن د هلمند ولایت د سرې میاشتې ریاست له لوري 80 کورنیو سره د خوراک د لومړنیو توکو مرسته وسوه. د هلمند د سرې میاشتې نوی رئیس احمد الله احمدي وایي د نادالي او شاوخوا سیمو د تازه بې ځای سو کورنیو سره دغه مرستې د سره صلیب له لوري برابرې کړې دي.
البته 80 کورنۍ دي چې په دې کې د نادالي ولسوالۍ د ساحې د نور محمد خان اکا په کلي کې بعضې کورنۍ وي، د چانجر ساحې د مرچ اغا د کلي او د صابر اغا د کلي خلکو ته به دغه د نن ورځې توزیع دوام ولري. د 80 فامیلونو لپاره ده 14 کرمه جنس پکې دی چې په هغه کې غذایي او غیر غذایي مواد دي.
د روژه د مبارک میاشتې په وروستي لسیزه کې د دغه مرستو ویش هغه اړې کورنۍ چې دا مرستې یې ترلاسه کړې دي خوشحاله کړې، خو ځینې یې وایي چې دغه مرستې باید ډېر وخت تا بیا ونه کړي، له دولت نه د نورو عجلو مرستو غوښتنه کوي.
نادالي اوسېدونکی وروره، مقصد ماجر سوي د دې راغلي وي، مقصد اوس د سرې میاشتې د باندې اندازه مرسته ده، هغه خو مقصد ماجې په نامه باندې مرسته ده، خو بس خدای موږ دغه ته مجبوره کړي کنه دونه شی ولا کوي چې موږ ته کاله باندې ووځو بس ماجې هغه بله نه غوته غوته هغه چې کوم راغلي د دې پراته دي د او خلکو ته دا مرسته کوو، دا شته نه چې مقصد دا د وخت راغلي نه دا د اوس حالات کې کوم راغلي دي به دا مرسته د خلکو سره وس موږ خو کوم موږ تاسو وخت نه دی کړه کوم حالات کې اوس ورته راغلو کوم داسې دغه مرسته نه دی کېدلې
په هلمند کې پر بې ځایسو او بې وزلو کورنیو باندې دغه مرستې په داسې حال کې ویشل کړي چې په دې ولایت کې د روانو ناامنیو ماینونو او عملیاتو له وجې زیاتې کورنۍ که چیرې دقیقه سروې وسي زرګونو ته به ورسېږي د عجلو مرستو لاس اوږدوي. مسؤلین وایي د مرستو لړۍ هلمند ته دوام لري او د نورو مرستو د رسېدو په صورت کې به ټولو اړو کورنیو ته مرستې ورکړي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د لویدیز په مطبوعاتو کې د خبرو شوی مطالبو لنډی ستراړوم. د دوه خبرونو مطالب ګورو، د امریکا چاپ بستن ګلوب رسپانه او د برتانیې چاپ ډیلی ټلګراف اونیزه. بستن ګلوب امریکایي ورځپاڼه په خپله پرونۍ ګڼه کې یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی په افغانستان کې ډیموکراسي په لومړي توپ کې ده نه کارځای. د مطلب په پیل کې راغلی چې د افغانستان په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو څرګندېدل د ولسمشر براک اوباما د ادارې هغو هڅو ته ګواښ کوي چې غواړي افغانان د تیرو دیرشو کلو له جګړو، د قوماندانانو له واکمنۍ او د فاسدې او ناسمې ادارې له شره خلاص کړي. خو په انتخاباتو کې د ملګرو ملتونو اړوند د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د منل شویو پراخو درغلیو له راپورنو وروسته د ولسمشر اوباما اداره له دې خطر سره مخامخ ده چې یا به د هغه حامد کرزي ملاتړ کوي چې مشروعیت به نه لري او یا به له یو متفاوت خطر سره مخامخ وي، په دې معنی چې د یو استعماري قدرت په توګه به پیژندل کیږي چې د خپلو نننیو اهدافو په خاطر خپل پرونی ملګری له ځانه لرې کوي. بستن ګلوب د مطلب په دوام کې زیاتوي د امریکا د پالیسۍ بنسټ دا دی چې د انتخاباتو ډیموکراتیکو اصولو ته هسې چې د پردې شاته یې نه د ښاغلي کرزي ملاتړ وکړه او نه د ډاکټر عبدالله درناوی وکړي. په عین حال کې ښاغلی اوباما د افغانستان خلکو ته هم باید یو روښانه پیغام ورکړي، دای باید افغانانو ته ووایي چې امریکا غواړي د دوی امنیت په هیواد کې یو رښتینی او وړ حکومت او د افغانستان ماشومانو ته د تعلیم حق او له بېوزلۍ د مخدره موادو له قاچاقبرانو او له طالبانو څخه د افغانانو ژغورل یقیني کړي. سانډي ټلګراف اونیزې په خپله پرونۍ ګڼه کې د صوبه سرحد په سوات دره کې په روانو پوځي عملیاتو کې د طالبانو د څو مشرانو د نیول کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي د سوات یوې سیارې اف ام راډیو اعلان وکړ چې د طالبانو روحاني او منلی مشر مولانا فضل الله د پاکستاني ځواکونو لخوا محاصره شو او داسې ادعاوې هم وي چې دای لا د مخه نیول شوی دی. اونیزه وړاندې لیکي په سوات کې د طالبانو د ماتې خبرونه که تایید شي نو دا به په وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په بمبارۍ کې د بیت الله مسعود له وژل کېدو وروسته د پاکستاني طالبانو د مشرانو لپاره ډېره لویه ضربه وي. سنډي ټلګراف زیاتوي د مسعود له مړینې وروسته سیالې ډلې د ده د مقام د نیولو لپاره په خپلو کې د قدرت پر سر په خونړۍ جګړه کې ښکېل شوې. په همدې حال کې د طالبانو څو مشران یا ووژل شول او یا د حکومت لخوا ونیول شول چې یو مثال یې تېره اونۍ په سوات کې د پنځو جګپړو قوماندانانو نیول دي. په دوی کې یو د مولانا فضل الله مرسیال اویان مسلم خان و چې د پاکستان له پوځ سره د سولې د خبرو پر مهال ونیول شو. داو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان او پاکستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز. راپورونه وایي چې د افغانستان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان کې پر یوه کور مرموز توغندي لګېدلې دي. د سیمې خلک او استخباراتي کړۍ ادعا کوي چې دا توغندی چې نن سهار ولګېده د امریکا د بي پیلوټ الوتکو لخوا توغول شوی. ویل کېږي چې په دې حمله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال له پاکستانه په دې اړه نور حال راکوي.
د میزایلو د تازه حمله د شمالي وزیرستان په خوشحالي سیمه کې نن سهار د وخته وشوه چې د یو ځایي قبایل کورې په نخه کړ او د لومړنیو راپورونو پر اساس څلور کسان یې له منځه ویوړل. همداراز د اتو نورو د ژوبلېدو راپور هم ورکړل شوی دی. په سیمه کې ځایي قبایل وایي د حمله د شمالي وزیرستان د میر علي علاقهدارۍ په خوشحالي توریخیل سیمه کې د پېشمنۍ پر مهال وشوه او د حملې په ترڅ کې کورني او بهرني وسلوال په نخه شوي دي. استخباراتي مامورین وایي د میزایلو دوه توغندي د یوې بې هوا باز الوتکې نه غورځول شوي دي. په سیمه کې یو ځایي خبریال حاجي پزیرګل وایي په دې حمله کې یو موټر هم له منځه تللی او د چاودنې غږ تر لرې لرې پورې اورېدل شوی دی. د شمالي وزیرستان په میر علي علاقهدارۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې حکومتي چارواکو ګرز بندیز هم اعلان کړی و. میر علي د شمالي وزیرستان دوهم لوی ښارګوټی ګڼل کېږي. همدا سیمه د القاعده او طالبانو د استوګنځي په نوم هم شهرت لري. په سملاسي ډول معلومه شوې نه ده چې د بې پیلوټ الوتکو په دې تازه حمله کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو کوم مهم قمندان هم په نښه شوی او که نه، خو په تیر وخت کې لیدل شوي چې دا ډول حملو له امله د القاعده او طالبانو مهم مشران له منځه تللي دي. د روان کال د اګست په 15 نیټه د همداسې یوې حملې پر مهال د پاکستاني طالبانو د هغه مهال مشر بیت الله مسعود وژل شوی و. د پاکستان حکومت وخت په وخت دا ډول حملې غندلې، خو ځینې کارپوهان بیا وایي د اسلام آباد د همغږۍ نه پرته امریکا په یوازې ځان د پاکستان په قبایلي سیمو کې په پرله پسې توګه دا ډول حملې نه شي کولی.
قدرمنو اوریدونکو، که غواړئ د کلیو او کورونو له ستونزو خبر شئ او یا که غواړئ د خپلو کورونو، کوڅو او کلیو ستونزو ته د حل لاره ومومئ او کورنۍ ژوند نور هم ښکلی کړئ، نو د کور کلی د خپرونې اوریدل مه هیروئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وخت د سهار 8:40 دی. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکو عزیزانو پروګرام د ازادي راډیو اونیز پروګرام درته وړاندې کوو.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو مینوالو سلامونه مې ومني، په دې هیله چې د روژې مبارکې میاشتې شپې او ورځې مو په خیر تېرې شي. دا دی بیا هم په نننی پروګرام کې د تاسې ورک شوي عزیزان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسې ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، تاسې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. خپل تلیفونی پیغامونه د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې ثبت کړئ. همدارس کولی شي چې خپل لیکونه او ایمیلونه هم راوستوي او ورک شوي عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو، تاسو چې موږ ته خپل تلیفونی پیغامونه پرېږدئ، هڅه وکړئ چې دغه تلیفونی پیغامونه لاندې وي. په دغو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او له ټولو څخه مهمه د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 5. همداراز کله کله خو داسې یو پیغامونه هم موږ ته رارسیږي چې کله تاسې موږ ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې په ډیر سرعت خبرې کوئ. ګرانو دوستانو، لطفا خپل تلیفوني پیغامونه یو لږ څه په کرار ووایئ. د نمونې په ډول ما تاسې ته یو پیغام آماده کړی دی، راځئ چې دغه پیغام په ګډه سره واورو.
سلام علیکم، تعالی اوس دې ګرمه ده نه خبره کومه باندې باندې ولا مې جواب په نامه ورک دی راشي ګرک دی چې په دې باندې مې ته درس په دغه سره باندې مې ته زنګ وشه په نسب نو دا دې څه سره 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 شو شي.
نو ګران دوستانو، پیغام مو واورید. د تاسو څخه هیله کوم چې خپل تلیفوني پیغامونه یو څه په قرار ووایي، څو اوریدونکو وکړای شي چې د تاسو په مشکل پوسی او د تلیفون شمیره ولیکي. ازادي رادیو ته تلیفون وکړی، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، تاسو په ازادي رادیو کې د ورکو شوو عزیزانو پروګرام ته غوږ یاست. د تاسو ډیر لیکونه او ایمیلونه هم موږ ته رسیږي او موږ تل هڅه کړې ده چې د تاسو دغه لیکونه او ایمیلونه په خپل وخت سره نشر ته وسپارو. د پروګرام په دې برخه کې راځي چې هغه یو ایمیل واورو کوم چې یو ګران ورور ازادي لړیو ته را لېږلی دی. دغه ایمیل موږ ته ګران ورور نصرت الله خان را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې داسې وایي: ګرانو اوریدونکو او د ازادي راډیو ګرانو دوستانو او همکارانو، د ما د اکا زوی د افغانستان او پاکستان په سرحد کې ورک شوی دی. د ده نوم رحیم الله وردګ دی. که څوک د رحیم الله په هکله معلومات لري او یا همدا چې خپل رحیم الله که زموږ غږ اوري، کولی شي چې په دې شمېره تلیفون وکړي. د تلیفون شمېره دا ده: 00923328343. د تلیفون شمېره به یواره بیا ووایم: 00923، دا د پاکستان کوډ دی. د تلیفون شمېره ده 33283344. دی د ایمیل په پای کې وایي چې د تاسو څخه مخکې له مخکې مننه کوم. ګرانه وروره، مونږ د تاسو ایمیل خپور کړ په دې هیله چې په خپله رحیم الله وردګ تاسو ته تلیفون وکړي، او یا هم دا چې د ده دوستان که دغه اعلان اوري، لطفا دې په دې شمېرې تلیفون وکړي کوم شمېرې چې ما مخکې وویلې. ګرانو دوستانو، که تاسې د ازادي راډیو پروګرامونه نشئ کولای په خپل وخت سره واورئ، نو تاسې کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼې ته لاړ شئ او هلته ټول د ازادي راډیو پروګرامونه او راپورونه کولای شئ چې واورئ. د ازادي راډیو د انټرنیټ پاڼې ادرس ده www.azadiradio.org.
تاسی د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګران دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروگرام ته وګیاست. اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورښوي عزیزان لټوي، خو د تلیفون شمیرې مو له یاده وتلې دي. اول به پیغامونه واورو، او پس له هر یو پیغامه به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیرې ووایم له کومو تلیفونو چې تاسو موږ ته ازادي راډیو ته پیغام پریښی دی، او دغه د تلیفون شمیرې د کمپیوټر په صفحې پاتې دي. دا هم پیغامونه. لومړی به هغه یو پیغام واورو چې د غږ کیفیت یې سم نه دی. ګرانو دوستانو، تاسو هڅه وکړئ چې په ښه کیفیت د غږ خپل تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د دغه ګران ورور پیغام به واورو.
سلام علیکم، زه جاید خان، زما د ترور زوی چې محمد نومېږي، چې د شپاو په لور رایق ده، د ایران په لور باندې د کور څخه وتلی.
که د دغه ګران ورور د ورک شوي عزیز په هکله څوک معلومات لري، ورته کولی شي چې په دې شمېره تلیفون وکړي. د تلیفون شمېره ده 00939918153. د تلیفون شمېره یواره بیا وایم: 00939، دا د افغانستان کوډ دی. د تلیفون شمېره 00918153. ګرانو دوستانو، اوس به داسې یو پیغام واورو کوم چې یو اوریدونکی ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، او دی په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې خپل ګران دوست محمد اسماعیل خان لټوي، او وایي چې له ازادي راډیو څخه داسې یو پیغام خپور شوی. ګران وروره، ما د ازادي راډیو په آرشیف کې دغسې پیغام پیدا نه کړ، نو راځئ چې دغه پیغام به واورو، او پس له پیغامه به زه تاسو ته د تلیفون شمېره ووایم.
زما یو دوست دی په نامه د اسماعیل، د نازافران زوی، د بادغیس ولایت قادس ولسوالۍ د برج د خریه، چې څو کاله کېږي نادرکه دی. څو ورځې مخکې د ازادي راډیو چې دا اعلان خپل اعلان خپور کوي، چې هغه ویلی چې زه اسماعیل یمه، څو ورځې کېږي کور نادرکه یم. زما د ازادي راډیو څخه خواهش دا دی چې د اسماعیل نامي په دغه لاندې پته چې ما ذکر کړه، د اسماعیل نامي د اعلان بته نشر کړي، چې موږ یې واورو او د هغه شمېره دې نشر کړي، موږ د شمېره ونیسو. وسلام د ازادي راډیو.
ګرانه، د تاسې پیغام موږ خپور کړو. که د تاسې دوست محمد اسماعیل خان د تاسې غږ اورېدلی، نو اتمن به درته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، که تاسو د محمد اسماعیل خان پاکله او یا هم دا چې خپل محمد اسماعیل خان دغه پیغام اوري، کولی شئ چې په دې شمېره تلیفون وکړي. د تلیفون شمېره ده 00 9 3 و 2 0 2 4 4. د تلیفون شمېره یو بیا وایم، 00 9 3، دا د افغانستان کوډ دی. د تلیفون شمېره ده 00 2 0 2 4 4. د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 4 2 1 4 1 15.
سلام، سلام علیکم. زه محمد نبی از پاکستان شنو څخه خبر کوم. ما د اجازه ورته په نامه د زبرحات چې څوک اړه معلومات لري مسجد کې د نمبر کې لیکنه وکړي. سلام، به سلام.
کته سه دغه اوریدونکو د ورک شوی عزیز پاک معلومات لري نو ورته کولای شي چې په دې شمېره تلیفون وکړي. 00 9 2 3 0 5 3 1 4 4 0. د تلیفون شمیره یو ربیا وایم، 00 9 2، دا د پاکستان کوډ دی. 3 0 5 3 1 4 4 0.
د مایا جای د ګلان ولسوالۍ د سپیدار د کلی یو عبدالمنان په نامه باندې یو نفر ورکته. دا اعلان دی په خپل اوري یا بل چاته پته معلومه وي نو په دغه نمبر باندې بیا ټلیفون وکړي. سپیدار د کلی د عبدالمنان نیمیږي دی، باقي دا زوی ده.
ګرانو اوریدونکو، که تاسو د دغه ورک شوي عزیز په هکله معلومات لرئ، کولی شئ چې ورته په دې شمېره تلیفون وکړئ. 00 9 5 5 3 1 3 3. د تلیفون شمېره یو ربیا وایم، 00 9 5 5 3 1 3 3.
السلام علیکم، زه وحید الله د دبر خبرې کوم. د غوښمه وانډوال چې په نامو دی وحید الله، ما سره دریش پکې د خبر راغله او سماره دې ترکه شو دی. نه دې دم بنا بلد چا ته لاس ورغله دا کدی څنګه کوم خاص لره دی. چې دې د ما اواز هر څو غوري مسد مزا هم کړی ما سره وکي دا نه فصې چا سره کوم کلی کې چې ځفتنه کوي سه ما کالو وایې. اسما
ګرانو دوستانو، کتا سه د دغه ګران اوریدونکو د ورکشوی عزیز په اکرام معلومات لري نو ورته کولای شي چې په دې شمېره تلیفون وکړي. د تلیفون شمېره ده 00 9 3 و 8 و 4 3 8 4 و 8. 00 9 3 دا د افغانستان د کوټ شمېره ده. د تلیفون شمېره ده 8 و 4 3 8 4 و 8. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګیست. اوس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته کوم چې تاسو ازادي رادیو ته لګلی دي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. نو قلم او کاغذ تیار کړئ، کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم دوست یا عزیز وي. دا هم تلیفوني پیغامونه او دا هم تاسو.
زه مسان میزم، د محمد هاشم زوی ما، د هرات د ولایت د شینګند ولسوالۍ د زیرکو په منطقه کې د اکبري د کلیم. زما یو ورور چې ملا بسم الله نومیږي، تقریبا وکاله کېږي چې د افغانستان په شمالي سیمه کې نادرا کوي. که هر چاته پوره معلومات وي او یادې په خپل از مرزاغ اوري، په دغه شمیره د مشته تلیفون وکړي. 00 05 0 4 0. بیا به تکرار کو، 00 05 0 4 0. والسلام.
السلام علیکم، زه تاسو ته ډوره د خو ګورته سلامونه وایم. دا سلامات زما یو ور دی چې نمنه يم دی،
او د دوو زامونو نومان یو نیکمادی یو بخمادی کور ته افغانستان کې دی. کله د په حق له څوک معلومات ولري یا بل څوک د په حق نه معلومات ولري یا د خپل دا راوري دی چې دی څلور ویشت کاله کېږي یا پنځه ویشت کاله شوروي په ټیم کې ورک دی. نو که د په حق له څوک معلومات ولري موږ ته د پلار ته پاکستان کې هم ته نو په کراچی کې هم نو ماته د ټلیفون په دغه شمېره ماته زنګوي 0308 9 8 4 9 1. مهرباني السلام علیکم.
زه عبدالمنان د سمنګان د ولایت د جیګي بانډې څخه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. پسته سلامه زما د کاکا زوی محمد نذیر د عبدالجبار زوی دی چې تقریبا درې کاله مخکې درې نیم کاله لاندې شمېرې دي زما سره تماس ونیسي. 0000 اویا شل 99 4 6 ته یو ځل بیا شمېره 0002 0 9 4 6 د اخر 6 پر ځای باندې 15 15 دوهم زما شمېره ده. ډېره مهرباني.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
هلو السلام علیکم. زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت تنابې د ولسوالۍ د ملکګن اوسېدونکی. زه د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. رسول الله سلام او جزما او سلامونه د هوا په صفو کې زما کری باندې ته ورسی. په اخر کې زما د اقازو چې د داوود په نامه د ترین زوی د پکان 2003 کې د کوټې د شهر څخه نادره کسوې د کچاته پته معلومه یا دا اعلان دی. په خپل اوري په مفر بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکې یا د زما سره د ټلیفون په دیش مې را اړیکه کینګ کې سپارنده سوه ولس شپږ سوه درسته دوایا وشپتا چیرین ستاسو دخلی ستاسو دا توجه تخیب جهان منانا وشدا.
الو السلام علیکم. زه د زابل د ولایت خاک افغان ولسوالۍ د درانی دی کلی اوسېدونکی د شهزاده په نامه باندې یو سړی ورک ده. که چیرې چا ولید په دغه شماره باندې ماته ټلیفون وکړي 0913 1991 1446.
زه محمد خان به د زست ولایت د مرغان د مسلې کې نفت کلی چې دونکو د درې میاشتې مخکې مسما تلیفون خبرې سره کړې په نمبر کې وو او اوس نظره کوي. که دی زما غږ اورې بل څوک د فعال معلومات نو خدای شماره دې ماته زنګ وایي 0 2 8 0 3 5 6. یو ځل بیا تکراروم 0 2 8 0 3 5 6.
اباس زه دغه ما زلمی ما د اول قدس زوی ما د ولایت بادغس د ولسوالۍ د بالا مرغاو د ولسوالۍ د پنیرات د اجر احمد د ولسوال د کلی ما د تګاو د کشلاغ ما زمور یو ور د دوه اسکان کیږي د مزار خواته تللی او ورک دی. نو د دغه معلومات کچری و تاسو کوي او یا د یو سلسله ارتباطات نیولې وي نو مو ته ما ته په دغه ټلیفون په نمبر باندې بیا ما څه به خبر راکړي 0 5 3 1 5 3 1 0 5 3 1 5 3 1. ما دغه مزه هیله لرو چې دغه مو د ورک ورور ما څه به د زلمی د عبدالقدس زوی ما د تګاو د اشلاغ یم.
ہلو السلام علیکم. تمہارے ماما سر چمت پہ نام یادی کی معلومات آئی تین سے پچاس میرا تماس ہو کی سترہ سو چلو میں دس میں بھی نہ.
الو السلام علیکم. زاواز خوشدی د کرایه د چوریه د ولسوالۍ د روزګان د ولایت یم. مړي ورور دی د سفر افغان په نامه په ایران کې 15 کالو مسافر دی. هلته اوسي په ایران کې ولایت اواز فرمانداری دیبان په دغه ځای کې دا اووه اته کاله مخکې خوون. نو نه خبر چې اوس به چیرې یي. که څوک د ده په هکله کوم خبر لري ازادي راډیو ته دې زنګ ووایي یا لاندې کړي.
دیو خطر است ولی دیپنزش پاش ماری و لجیلی و آقای وان نروخیج نیخ باشد در ایران لبرون بدن سری دیکترن نبی نپاره نخدای کرد از میلان به آزادی رادیو کار کوین کی و اوتا و دویا نشر که گر با خوشحال است فیض توجه ندارم من سلام پی ترام
کشور دیدار زاغوری داره تلفنش میاد دیوی سپر شل اتیش سینزوس دو سال نشکرده سپر شل اتیش سینزوس دو سال نشکرده گواره بالاش میاد سپر شل اتیش سینزوس دو سال نشکرده ابلا داره میگه سپر مسلما
گران اوریدونکو محترم و دوستانو په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي کنه وی خیر به هم تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پریږدئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا کړئ د نن ورځې لپاره هم دومره تر بل پروګرامه تاسو په لوی خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري